احمد شبریم راسه جرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیس کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو دې زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپې درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالي و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې یې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جت الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولنډ د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایی پیشه کې ژوند وبایله. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولنډ کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمند اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته یې کړه که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله له پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو یو شمېرې په زیاتېدو دي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وایي چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډېر مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولنډ کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمېرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبې د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارسای چې د خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختار په کچه 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندري کاراتور بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندېښنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیاتې شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې تر ژمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو له پخواني رئیس ازرخ شافیزي سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغېدم، او لومړی مې په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي. د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړې شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک
ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي، دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویش زو ورکول.
بله مهربانی.
مرست ملل متحد ویان ویل چې منګا 1 میلیون مرست کړی دی، او 9 میلیون نور هم مرست کړو چې 11 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دوی مرست خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
په پارس د یو هیواد په کچه چې 1.4 میلیارد نفوس لري، 40,000 ډالر دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دې شک نشته.
یو عادي سوداګر ځینې پیسې ورکړې دي.
حافظي صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال کوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی د سکشن افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې چوړوي یا به سلیم سور ته ورکوي، یا سره میاشت یا یوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزم اخلي،
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پې تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څرنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي، دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کوي.
اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي، د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي، او دا په خپله دغه پروسیجر دی ایستل، او دا خو ډېر سخت دریز ځای دی. د کورنل ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول، خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک زیان ویست تر څو چې هلته کرن او نور وسایط هلته ورسېږي، ګریدر ورسېږي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې زلند وي، د غنمو نور شیان اړتیا ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبې په ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسېدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده چې یو څه دوا یو څه خیمه دا شان دی د دې کور ودانې چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره یو تکه پنسیا دوا او درمل چې باید نه کوي اوس د اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوا درې کنټینر دوا ورکړ اوس مرکز سره لګیا چې د دې شته به واخلو زما له نظره دا افغانان دې حتی رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات راسره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډې کړې دي. له یوې خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په وروستیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه دولسو کسانو او ټولنو په آنلاین بڼه د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر دا بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسېدلي، خو ځینې یې توانېدلي د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال $200,000 بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبي څه باندې $1,00,000 بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یوه لویه برخه د آنلاین بسپنو له لارې تامین شوې. تر ټولو لویه بیلګه یې د افغانستان په لویدیځ کې د لوی او مرګونې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرستې کړې وې. راشد خان دا وار د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه $15,000 بسپنه ټوله کړې ده. هغه د $2,500,000 هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپله مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبي هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا وار یې څه باندې $50,000 ټول کړي دي. له نورو لویو مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولی شو. دې ټولنې تر دې دمه شاوخوا $40,000 بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کېږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنیو او نړیوالو همکاري یوه بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د یو سیمه ییز خبریال په څرګندونو پیلېږي.
ساحه ډېر لرې وه. مونږ تقریبا تر څلور نیم ساعته 5 ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تقدیر یو بد حال شوی وو. مونږ هغه راپورونه ورکول بعد مونږ پورته چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبریال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او دوشنبې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او ځلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبری پوښښ لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بې ساري وه. کو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه ریښتینی انځورې خلکو ته وړاندې کړ او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراجیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یو اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالېږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپرونې په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبري پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما پروتوکول ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکي او هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هره ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سېشنبې په ورځ له 9000 ډېر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او وی ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباده راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جوماتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 8 لکو هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کېږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یوه هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې دي همالته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوقالعاده وبللې او زیاته یې کړه چې که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته یې کړه موږ په خپل ټول توان پولنډ سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولنډ سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولنډ کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولنډ کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولنډ کې ځای پر ځای دي. د پولنډ ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولنډ د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې ترامپ د پولنډ امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولنډ بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولنډ کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه مشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریت څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو تلیرویش تا تاسو سره ده.